سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 4 بجې دی. تاسو زموږ کله ساده رادیو ناوړه نن چهارشنبه د خوت 22مه په موقع د دې ساعت خبرونه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون 18مې غونډې کې کړې دي. د ګوتریش په خبره د خبرو په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې، راغلي نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډیر په افغانستان کې پستر ګوینو. ګوتریش ټینګار کړی چې وادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو په پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علي خامنئي ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. عراقچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې عراقچی د ډونالډ ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالډ ټرمپ د کپو ولسمه وویل چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر شرطه لیک لیکلای دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو هیله یې څرګنده کړې چې ایران خبرو ته حاضر شي ځکه د په وینا خبرې د ایران په ګټه دي. ایران بیا مخکې ویلي تر هغه چې امریکا د فشار له سیاستونو لاس وانخلي له واشنگټن سره مخامخ خبرې ته به تر سره آماده نشي. د امریکا استازو جرګې تیر شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په استازو جرګې کې چې جمهوریت پال یې اکثریت لري، دا طرحه په دې معنا ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یوه خوله دي چې غواړي د دولت بودیجه د سږ کال د سپتمبر تر دېرشمه پورې وساتي. د استازو جرګې مشر مایک جانسن د دغه طرحې تر تصویب وروسته ویلي اوس د سنا جرګې وار دی چې د جمعې د شپې مخکې یا د دولت د تعطیلي له ضربالجل مخکې دغه طرحه تایید کړي. د ویلي چې سنا جرګه کې د ډیموکراتانو رایه د دغه طرحې د تصویب لپاره مهمه ده، کنه د دغه خبره د دولت د تعطیلۍ د عواقبو پړه به د ډیموکراتانو پر غاړه وي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځنۍ اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیوالتیا نه لري. رویټرز خبري اجانس نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربند د دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین او د اوکراین په جګړې کې برلاسی دی ځکه دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا له خوا د دیرش ورځني اوربند وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې وشو، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي روسیه نن سهار د اوکراین په مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ ژوبل هم لري. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږ کال پلان شوې سیالۍ لغوه کړې دي. ټاکل شوی وه چې د ایرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د ایرلند په کوربتوب پلان شوې وې. رویټرز خبري اجانس د ایرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوټروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ په بودیجه کې د لنډمهالی کمی له کبله لغوه کړی دی. دغه هیواد بیا سږ کال وړی د ویسټ انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربتوب کوي چې ویسټ انډیز سره د شپږو اورونو لوبلړۍ او له انګلستان سره درې شل ورځې لوبې لري. د خبری ټولګې ته موزه فرشته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. وړاندې د راپورونو په ترڅ کې به راسره واورئ چې تورخم کې دروازه لا هم د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړل شوې ده او د خلکو ستونزې به هم واورئ.
پر اوډونو باندې ولاړ دي، هغوی ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو ته ور پیښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
او همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د مالی کمښت له امله ځینې روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې خلک یې اندېښمن کړي. دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو ځل بیا هم خره غلاست پایل به وکړو. د نن ورځې پر راپورونو په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوې ناسته لغوه شوې ده. مخکې ویل شوی و چې د جرګې غړي به نن چهارشنبې یو وار بیا په تورخم کې راټولېږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه به بحثونه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین یو څه د لغوه کېدو خبرې کوي. د تورخم دروازې هغه غاړه هم د جرګې یو شمیر غړو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نن ورځې ناسته لغوه شوې ده. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله ناسته کوي. د تورخم دروازه نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده چې د دواړو غاړو اوسیدونکو ته یې سختې ستونزې راولاړې کړې دي. په همدې اکړه د راپور ته خوښ شي بیرته راګرځو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوی ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي، خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره ویل چې دا ناسته لغوه شوی، خو د لامل په اړه یې څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل لامل بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیازولي شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شوه، بالکل غونډه کینسل شوه، نو نن خو کینسل شوه او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شوه. زه به تاته بیا ووایم.
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي، خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکي وایي له تورخمه بې ځای شوي کسان لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرواحد ازادي راډیو ته وویل
دغه ځنه څه کورونه کډوال شوي موږ دغه سپینغار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اتره کډوال شوي دي. خواران په دیا کا روجا کې سرپنا نه لري، دغه سیستم ټول د خوراکي موادو ارڅ خراب دي، دغه لار بندې د موږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکي ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامی آبادی چې 4-5 زره نفر دي هغه به ځای شوی دي، بره لنډي کوتل تر ختلې دي، هغه ته مشکلات دي، ترانسپورټرانو ته پروډونو باندې ولاړ دي، هغه ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو تور پیښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې 28 رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړلې، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه یي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ وایي چې په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په کله یې له څو تنو سره خبرې هم کړې وې. د تورخم دروازه د سباند شل ورځی کیږي چې د مسافر او سوداګرو پر مخ تړل شوی دا او دواړو خواو ته ډیر ستونزې راولاړې کړې دي. په چې پدې کې ډیری خلک ډیری سوداګر د دینه شکایت کوي چې موټر ولاړې د بار سره ولاړې دي. په همدې حق لمونږ غوښتل چې په دغه جرګې غړی او همداراز د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریه هیئت غړی مخلص احمد سره خبرې وکړو. مخلص صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره یاستئ. کور ودان کا په سر کې راته وایي چې جرګه ولې لغوه شوه او د کومې خوانه دا جرګه لغوه شوه، د بد خط د ډیورم خط وی هم د تورخم اخوا یا که د خو د افغانستان خو د خو لغوه شوه؟
سلامونه درناوی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. متاسفانه زموږ له خوا مشکل نه و، اما هنګي په نشتون سره زه فکر کوم چې د خیبر پختونخوا د تورخم د مشرانو ترمنځ د هغوی لخوا چون موږ ته پیام راغی او چې دغه جریان نه کیږي نو هماغه په اساس باندې دا لغوه شو.
که دا راته ووایي چې دا اوس وخت کې څه باندې شل ورځې کېږي چې دا لاره بنده ده، سوداګرو ته څومره زیان رسېدلی دی او شاوخوا سیمې کې خلک په څه وضعیت کې دي؟
تاسو ته معلومه ده چې ورځ کې تقریبا د شپږ سوه اووه سوه اته سوه لارې وو په شاوخوا کې دواړه لورې ته تګ راتګ کوله، نو په دې هر لاره کې به نه یوازې تجار بلکې په دې کې ترانسپورټر همدارنګه بشري قوه د مختلفو سکتورونو خلک چې دغه لارې څخه استفاده کوله. دغه شل ورځ چې لاله بته شوی دی نه یوازې افغان لورې بلکې د پاکستان لورې سوداګرو لپاره او لسونو لپاره او په مجموع کې د دواړو دولتونو او حکومتونو لپاره چې دا لوی اقتصادي زیان دی.
د تورخم د دروازې بندېدل د یوال ځل نه دی چې دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړل کیږي، خو دا وارې دغه تړل کېدل ډیر اوږده شوه چې خلکو ته هم څنګه شتاسو هم ویل ډیر زیان ورسوه سوداګرو ته، ولته به ځایي خلک هم په ستونزو کې وي. دا راته وایي چې علت یې څه ده، ولې دومره وغځول شوه دغه دروازې تړل کېدل؟ دا د افغانستان د خوا د کوم شرایط دي چې نو منل کیږي په ماینس کې، یا هم کومې خبرې دي چې په تیرې جرګې کې وشوې او علت یې څه دی چې دومره ډیر وغځېده دا خبره؟
ستاسو د خبرو په تایید سره دا همدا ځل نه ده چې دا لاره بند شوې، خو هم چې دا سو سو وا چې دغه ستونزو پیدا کېدل او لارې بندېدل، ولې یا په حکومتونه خپل بنښت کول او دا مشکل بالیدله، لیکن دا سر ډیر وزن دیدله او زمونږ تجار چې د هر وخت زمونږ تاک تجارت ته دی مراجعه کوله یا یې تماس نیوله چې زمونږ مالونه چې دا په لارو کې بند دي، اکثره مال چې دا سریع الفساد و هغه خوسا شو، نو د دغه په خاطر باندې د ننګرهار سوداګرۍ او پانګونې خونې او د مرکز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه په دې باندې لاس په کار شو چې دغه د لارې خلاصون په اړه باندې د تجارو دغه زیان او تاوان مخه ونیول شي. خدا چې ولې دا ځل دومره هغه وکړم، مخکې د څخه چې مونږ دا اواز کو دوه ځل چې دا ناسته شوی و د حکومتي چارواکو ترمنځ په تورخم کې، ولې متاسفانه چې هغه هم پایله نه درلودله او مونږ چې تقریبا دوه ورځ دمخه یعنې د یکشنبې په ورځ په تورخم کې ناسته وکړه، دواړه لورې هلته د چمبر مشرانه مو او همدارنګه قومي مشرانه مو په ډېره ښه فضا سره په دې توافق ورسېده چې دغه لاره باید خلاص شي او کومه دستبندي باید وشي او د دې تر څنګ کومه مرازیه چې ده هغه باید حل شي. نو نن نیت و چې بیا ناسته وشي، ولې متاسفانه نن ناسته ونه شو، خو دا به انشاءالله دغه مشکل حل شي او کومه سو اختلاف چې هلته موجود ده هیله کوو چې هغوی خپلو منځو کې مشرتابه سره حل کړي او زموږ لورې د افغانستان لورې د چمبر لخوا هیڅ مشکل نشته. موږ هر وخت حاضر وو چې هغوی سره په دغه ستونزې په هوارولو کې کینو او دغه دروازه خلاص شي، نه یوازې سوداګر بلکې عام ولسونه چې مسافر دي، مریضان دي او همدارنګه دواړه لورې چې دا ډېر کډوال چې د بې ځای شوي دي، هغوی د روژې په مبارکه میاشت کې ډېر تکلیفونه لیدلي، بېرته ځای په ځای شي او دغه مشکل حل شي.
ډیر مننه کپ اخر کې دام راته وایي چې څنګه چې تاسو ویل د افغانستان له خوا کوم ستونزه نشته، شرایط هر څه دوی منلي، خو بیا هم د پاکستان او یا هم د پولي اخوا دغه ستونزه هغوی کوم شرایط لري او په کوم شرایطو دغه دروازه بند کړی ده، او هغه کوم څه دي چې هغوی د پاره د حل او یا د منلو وړ نه دي چې دا دروازه نه خلاصي؟
زه فکر کوم چې ترسه پورې په دغه موضوع باندې دغه جرګه دواړه لوري چې دا خپله خلکو خبره چې هغه منازعاتو باندې موږ وخت اخیستی و چې باید خپله دغه موضوع حکومتونو سره شریک او د حل لاره پیدا شي. مهم په دې باندې به همدا نیت و چې ناسته کېدله او انشاءالله یو تفاهم ته او یو دغه د ستونزې حل لپاره رسیدو، خو متاسفانه مونږ هم نشو کولی چې هلته لاړ شو او هغوی هم او دغه جرګه ونشو چې دغه اصلي ټکی او اساسي مشکل باندې به خبره کېدله.
مخلص صاحب که په لنډو کې آخر کې دام راته ووایي چې آیا د راتلونکي ناستې او یا هم غونډې دپاره نیټه معلومه ده چې کله به بیا غونډه کېږي که لا نامعلومه ده دا خبره؟
نیټه خو زه فکر نه کوم چې دومره زن شي، امکان لري که سبا یا بل سبا یا هر وخت چې خلک لا خلکو لخوا مسج زمونږ چمبر ته راغی نو زمونږ چمبر مشران تاجران حاضر دي چې راشي هغوی سره ناسته وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان مخلص احمد د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر هیئت غړی را سره په خبرونه کې وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله 13 روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی که چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي، را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تړل شوي، ماشومان یې د خوارځواکۍ تر څنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي د نړیوالو مالي مرستو د کمیدو له امله یې په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی ویي دي د بودجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې 13 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کېدله. د ماشومانو د ساتنې د غنړيوالې ادارې خبرداري ورکړای چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي، راتلونکي میاشت کې به 14 نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغه 23 روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 143 زره ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمیر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي، ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو، یعنی ډېر ښکلي ماشومان، ډېر ښکلي کومک ورسره کېده دي ته هغه کوم چې دپاره مناسب هغه کومه درمل دي دوی د هغه مونږ پڼۍ ورته وو د هغه پڼۍ ورکول کې دی نور د وی ورکول کې دا ډیر خپل کار دغه واتن استکار زمنګ څلور خریو چې موږ ته دا کلینیک منظور شوی او بدبختانه چې موږ نه بیرته لاړو.
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یو اوسیدونکو او د وو ماشومان مور هم چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مشکلات
نه داسې نږدې ډاکټران شته.
د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغو ماشومانو درملنه کوي ټاکل شوي په راتلونکي اونیو کې د بودیجې د نشتوالي له امله وتړل سي چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو په برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړیدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند راپورونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د نړۍ خواته یو نړیواله موضوع بره واخلو. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د دیش ورځنۍ وربند لوړاندیز یو ورځ وروسته روسیا اوکراین یو پر بل حمله کړي دي. دغو بریدونو کې مرګوبله او مالی زیان هم اوښتی دی. پرون د سعودي په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیش ورځنۍ وربند وړاندیز وکړ چې اوکراین یې منلو ته چمتووالی وښود. تفصیل د اسدالله لودین په دې راپور کې.
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندیز 2 ساعته وروسته تیره شپه یو پر بل هوایي بریدونه کړي دي. د روسي دوه توغندي د مرکزي اوکراین پر کریوري ښار لګېدلي چې د دې ښار د والي سرهي لیساک په وینا یو تن پکې وژل شوی دی. د روسي بل هوایي برید د اوکراین پر بندري ښار اودیسه باندې شوی چې د یوې بارونکو بیړۍ 4 تن عمله پکې وژل شوی ده. د کیف خروال ویتالی کلیچکو ویلي د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسي دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټ الوتکه نسکوري کړي دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکه د کریمیا ټاپو وزمي او 5 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمه څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه تیر اگست میاشت کې کورس ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغو سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپل د روسانو کار دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراب لست. ته کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین وایي سکل کندهار شاوخوا دروي سره ټنه انځر د شاوخوا یو سل یو دېرش میلیون ډالر پرزخ به هر تصادر شوي دي. بلخوا د انځرو سوداګر وایي چې د کندهار د انځرو زیاته برخه هند ته صادرېږي او له حکومت غواړي چې نورې سوداګریزې لارې هم ورته خلاصې کړي څو د حاصلاتو د ډېرېدو پر مهال بازار اشبا نه شي او دوی ته هم زیان ونه رسیږي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي. د یوه بستبندي مرکز مسؤل جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات ښه وو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سږ کال خو الحمدلله صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په پروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لیه په داخل کې رقم د یو د پبلیکو ته یو بار کې داس نور ضرورت یې هغه ماشینري هغه ورته برابر کې او د نور هیوادو سره هم یو ارتباط ونیسي. نور هیوادو ته هم د زموږ صادرات واسطي یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي، داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم.
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم سوي وو. وس مهال د کنداري انځرو لوی برخه هند ته صادریږي خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساشکال چې ډیر ژر خلاص په اصلي د اصل کمښت ساشکال په انځرو جړی کړو مرزا کړو نو څه سره کم سی و موږ غوښتنې دا دي چې باید موږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې وې هندوستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسی موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي. نو په دغه موږ ډېر خوشاله کیږو. شش کال خدای و چې مرزونه کړي وو دغه کم انځر کم وو.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین وایي سږ کال د انځرو حاصلات او بیې دواړه شوې. د یادې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیرو نهو میاشتو کې له کندهار څخه دروي زره څلور سوه پنځه نوي ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه امریکایي ډالره دی.
په دا تیرو نهو میاشتو کې دروي زره څلور سوه پنځه نوي ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت یو سل دېرش میلیونه اته سوه اتلس زره او اته سوه اته شپېته امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولیکوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د روزي اړوند ستاسو را لېږل شوی پیغامونه.
د روزي رنگونه
د روسیې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنۍ اړتیا وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي او موږ د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
نوم مې صدف دی او موږ معمولا په روژه ماتي کې پکوړې تیاروو چې کچالو، نوش پیاز، رومیان، تازه دنیا، شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه، زیره، مالګه، چاټ مساله، وچه دنیا مکس کوو او په غوړوي کې سره کوو او ورسره کورنۍ چکنی هم تیارو چې تازه دنیا شنه مرچ وګمیده کوو ورسره مستې نارنج مالګه یوځای کوو.
د رادیو ازادي ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله احترامات وړاندې کوم. نوم مې وحید الله سادات ده، د کابل ښار اوسېدونکی یم. د یو غاښو ډاکټر په صفت غواړم تاسو سره څو مهمې خبرې د غاښو د نظر نه پروژې مبارکې میاشت کې تاسو سره شریکې کړم. د غاښونو برس کول هم د پیشنمي نه بعد او هم د روژه ماتي نه بعد باید متصلا د غاښونو برس کړل شي. غاښونو مسواک استفاده کول، د غاښونو غړغړه کول او د غاښونو تار استفاده کول.
په راتلونکو څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون هشپېتمې غونډې کې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیک دیو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. رخچی دغه څرګندونې نن د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ساتي رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور له مخې رخچی د ډونالډ ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. د امریکا ستاسو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټډاون کېدو د مخنیوي طرح تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په ستاسو جرګه کې چې جمهوریت پال یا اکثریت ونډه لري، دا طرح په دې معنی ده چې دوی له خپل واکمن ګوند سره په هغه اقدام کې یو خوله دي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیش ورځنی اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. رویټرز خبري اجانس نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونو په باندې ونیول شي او د مسکو اندېښنې لري کړي. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږ کال پلان شوې سیالۍ لغوه کړې دي.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي ملمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح قربانه يم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې فایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا ته قصې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګم، چې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسمه په کابل ښار خیرخانه می نهلی سي مریم کې ما آتا دولسمه پورې پر زده کړې وکړې، او ژوند می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلنه ای نولس کلنه ای کابل که ده ما مغلطا زغطه شم جوانی مغلطی شم، او ده بیاره و خواه حالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه داره و حالات خنو نادونه پس مونگونه شوی که ولی چه خلوزده که تا دلوان ورکو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب و. د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هېوادوال ټول نارامه و. نو امکانات د نه و چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه میرمن سویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخي او ورم، زه د شپاړس کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته، تلویزیون خواته. مکتب خو وروسته بیا فارغ شوم، مکتب نه وروسته فارغ شوم. او اول خو په دغه جریان کې چې زه بیا یوه زده کوونکی وم، نو ما په دغه فلمونو کې کار وکړی و، دومره هنري کار نه دغه لږ ډېر ما وکړ.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته؟ دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو عقل لري، کله یو څه سره د جو شوق وي خپله پوهېږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا زما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې ووایم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم. شوق نه و بالکل، اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو، او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه، د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې کم و، چې خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړي تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، داسې یو څه شم کړه. ما بغیر د دغه نه بل داسې رما نه درلوده انتخاب، چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان هم داسې ډېر. بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت، په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو، د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي، ما د هغه رول ولوبه.
ډېر ښه، دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په دیارلس سوه او نهه شپېتم کال کې، پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش باوه چه زراغلم افغان فلم دا التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نوم باندی. دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا ترانو، چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا دا مکتب وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی.
ډېر ښه میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ، د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. را ته وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خود است حساب بود چیزا خو تاسو ما یو چیزا افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و ما افغان فلم ما ته نه معلوم چی کوم ځای کړی از چل تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې دو سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو صحنو نو دلته د مشران او د ډایرکټران ما ته وویل چې تا غواړی کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملی رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم می و تا به د ډایرکټرانو وپېژني نو دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښې فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخري شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کښې ما ولیدل هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکاران هم ما ته مشوره راکړه بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و په هغه کښې ما تقدیر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کښې به نشر شو کار وشو بې وجود ما د کار خوشحاله و بس بیا زه د هغوی سره وخته کې نو به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و خو بیا به پس غرمې نه دلته هم دفتر ته راتلو دادي تلویزیون ته نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې د فلم شروع کړی و د نقش د بل چا و د څو کسانو د نقش پاتې شه بیا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کښې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کښې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د
ډېر ښه دغه په همدغه سیریال کښې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کېږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه هم پیدا کړه شوق باندې یعنې هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته وایې
فرشته جانې اصلا خبره خو دا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بیا خاص کرده سه د ما په شان کې کسان چې نوي راغلي وو دغه داسې و لکه اسکر او بل دغه سیستم نه وه چې مخکې نه ټول داستان وویل شي چا ته چې قصه په څه راڅرخي څه حساب دی د فلم ټوله ستوري په څه باندې ده دغه به یې واضح به یې دغه وویل چې داسې په داسې یو ساده هلک دی د کلي نه راغلی ډېر په انتهایي درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند ده قصه راڅرخي نو چې دا یې دلسه په کلیو کښې د چا سه ملاقات کېږي په ښار کښې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صرف د دې پوښتنه د ما نه وکړه وې سمیتا جانې څنګه ته موټر چلولی شي موټر چل در ځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کښې دي څه رقم دي دې باره کښې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کښې دا هغه وو چې سکرپ نه به ما ول د فلمی په د ورځو په حساب خپل ځمه کې دا کنه مخ کې په خو د شه د ما سره پیس فلم کې نه دي شي صرف هغه په مکمله توګه د فلم غيوم هغه په ویل شوی چې دا د طرح او د پلان کې او د د د کسانوري دا دا قصه دا نو دا څه په تفصیل و نه وینشو چې څه یې
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کده هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله کده هغه صحنه پاره راته لاندو وای
موتر خو باغ تاسو چې آل دی مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو نو موټر خو بیخي ما دا چلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دوی ته دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داسې ټاکېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کښې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت وه زمونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کښې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د سنې اخېستي
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا داسې چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د دې فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه نه وځي یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یوندو تاسو ته مه وي چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ یو هندو ټکر وشو نور دا دی سرشته جانه چې ما دا خپله نه باید نظري صاحب ته د خبره کړې خو هغه یې نه را سره منو دا قصه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه خو چې کله چې شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې نو دغه سختې اوسنۍ وله بندانه تېره ما څلور میاشتې د غرمې د پانه سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دیمه به را کړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کښې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صرف سلاته خوړلې مور فراخه مونږ دې کړی په کښې
سیویتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اورېدونکو سره یې شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه وو چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حسابه دي زیات دي د فلمونو د ما اولنی فلم یم دغه الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایي فلم و الماس سیاه هم سینمایي فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایي فلم و بیا د کوچو سرګردان د احد جوان صاحب هغه فلم ډایرکټر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب وه بل ورپسې د عروج فلم و برنقص سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت په د تمثیل نړۍ کښې پاتې شو م هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا خطا وقتا پا دیکره آخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کرال بی سر بیاسا ما دوام ورکل کارونا میکلو باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي؟ د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پخپله چه پا کن وقت که زه پا کن که الاغ دمت دی هنر امامه که کرد هر وقت هم چه دست پزایر که یه وازادی و اما بیمون در خپل انانا تخپل کم را چه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف بود صفت ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما پیجازه را کسه کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دو کال پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس یو چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اغا دیر سختی و اغا وقت بخی درد و زیاده اول خب با تلویزیون بانده پخپلا پا شروع که در عصر بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم رو فلم دی صدیق برمک چه دایرکتری و این دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دره کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نمو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه او ازنه غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لرمن تا زان زان تا ستونزی اقل خمی داشتی خمازه تا دیر ما کوشش و کوپاتی شو ملتوم بیدونه پس مجبور شو حالت دار رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هرچه من بایلل تا که نو زه پا خپل کار پا خپل زحمت حکومی قربانیان چه من پا دیلار که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کن انسان دیر کمزور ازاد دی اگه وقت خودمون دی برداشت نبر یه ده چه بیا زه جوانده را وطن ده غذای نه رست خودی شکر دی من دیر پرچه که پا دو شبو که تمثیل و دی سبت و دی ستیز و پروگرامون دو که دیر رست ترقی وشو اگه وقت ده خسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارا خودی پا مینه کار که دیر پا صداقت کار که ده اگه وقت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم ځینې کسان کتا چیرې تا نو یا هم تصویر دی ونه پیژنې او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډیری مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کرکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډراما کې مو کوم کرکټر کار کوي
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم ده نشریده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګر راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرې اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه می دی یوه می لور ده دوه می زامن دی.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی. خو می نه داسې علاقه نه لري، لور می داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. دا یو زوی می لري، خو لبې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به خپله خوښۍ ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، د اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون، او داسې یو خبرې په کې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي، چې دلته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېر زیات خوش می کېږم، زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري. دغه نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دومره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه ممثل می ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیل خمادر ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، ټول ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کښې وي چې د ما خوست پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم، نه مشوی کولی. اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نه شم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دې نه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم. زه خو نه شم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته، ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختي دي، یو بده ورځ ده، خدای مې تېر کړي، خدای مهربانه دی. خدای دې په ټولو هېوادوالو، په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هره ګناه ونی، خدای دې مونږ ته نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره دی هنر چه د نور کوم مشکلات چې د نور خوینده لپاره دا ټول خدای را پکې
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړل، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ، مننه.